کوم د افغانستان لوی درې سیس وی د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان باندې به مشخصې تر په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر څولو زیات وسلوال وژل سوي ده او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې واوري. نن چهارشنبه ده، دوري حمل 15 د اپریل میاشتې 14. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې له سوریې څخه یو بیا وشتل سوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلېږي. مخکې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل راسي، له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرنلي عملیات د دغه ډلې پروپاګندا وبلله، او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د واخان مینپال نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د افغانستان دولت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د وروستي دریځ هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان د ستونزو لپاره سیاسي حل لاره ولټولسي.
هغه زیاته کړه افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د دغه هیواد دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي او د سولې، ثبات او پرمختګ هڅو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو اونۍ راهیسې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې لالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرلنی عملیات د دې ډلې جنگي پروپاګندا وبلله. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه پخوا هم له هیواد دفاع کړي او اوس هم ورته چمتو دي.
دا د دوی د پروپاګاندا یو برخه ده. تیر کال هم دوی د اعظم او دې ته ورته د خبر په نامه عملیات نومولي وو. دا ټول یو ډول پروپاګاندا ده. تاسو هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې لامی په خبرولو سره په ټول هیواد کې د عمري په نوم د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دوی په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په وړاندې ډلیزې او شریکي حملې او د یو شمیر سیمو نیول دي. د بلخ سیمه چارواکي وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د امو سیند په صفري نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو ګزمې زیاتې شوې دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ګزمې له افغان سرحدي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ازبکستان وروسته له هغې له افغانستان سره په پوله خپلې ګزمې زیاتې کړې چې دوه ورځې وړاندې د بلخ سرپرست والي دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي خبرداری ورکړ. عطا محمد نور ویلي وو داعش هڅه کوي چې د افغانستان د شمال لارې منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. د دغه ولایت امنیت قومندان خادر خان زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېره ورځ رامنځته شوې او دا مهال د حکومت په منځګړیتوب درول شوې ده. هغه زیاته کړه چې په نښته کې د خروټو او قیمتیو قومونو ترمنځ شوې چې له دواړو لورو څخه د جګړې د آرامولو لپاره 15 تنه حکومت نظربند کړي. له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غره په سر دې ته ورته نښتې رامنځته شوې چې مرګ ژوبلې هم درلودې. د دا افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسما څروان څخه واورئ.
د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلېږي، خو د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو اترو د بریالیتوب په اړه شکونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت جوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نوي 250 کسیز پارلمان د غړیو د غوړابۍ لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شول. شاوخوا 3,500 کاندیدانو د حکومت له لوري په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته منل شوي، خو تر 1,000 ډیر نور رد شوي دي. د سوریې حکومت وایي چې دا انتخابات قانوني او د جنیوا د سولې له خبرو اترو جلا دي. له سوریې څخه یو وار بیا ویشتل شوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د ترکیې رسنیو وویل ویشتل شوي ګولۍ نن چهارشنبه د کلیس ښار د مرکزي برخې پر دوو سیمو ولګېدې، بیره یې خپره کړه خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د ترکیې پوځ د سوریې لور ته ځوابي ډزې وکړې. پرون د ترکیې پوځ وروسته له دې په سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو ډزې وکړې چې د دې ډلې له لوري د کلیس ښار مرکز پر راکټونو وویشتل شو، او په نتیجه کې یو تن ووژل شو او نور ژوبل شول. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارۍ د ټکرېدو له کبله لږ تر لږه 19 تنه مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي دا پېښه نن چهارشنبه د پاکستان په پنجاب ایالت کې وشوه. په دې پېښه کې چې فیصل آباد ښار ته نږدې وشوه، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې ترافیکي پېښې د سړکونو د خرابوالي او د ترافیکي قوانینو د نه رعایت کېدو له کبله ډېرې کېږي. وروسته له دې چې د روسیې دولتي خبري آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نه لوړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس پرون په دوحه کې د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په قول ادعا وکړه چې مسکو او ریاض د تیلو د تولید د نه ډېرېدو پر سر موافقې ته رسېدلي دي. په نیویارک کې د مې د میاشتې لپاره د تیلو هر بیرل په $2.20 او 10 سنټه وپلورل شو، چې د تیر کال له نومبر میاشتې را په دېخوا په هر بیرل کې $1 او 1.80 زیات و. ملګرو ملتو د نوي سرمنشي د غوره کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه چې پرون پیل شوه د دې موسسې غړیو هیوادونو ته موقع ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له کاندیدانو څخه د ملګرو ملتو د سوله ساتو له لوري د جنسي سوء استفادې او د زورورو هیوادونو له لوري د فشار په شان پوښتنې وکړي. د مونتینیګرو د بهرنیو چارو وزیر ایګور لوکسیکس د ملګرو ملتو د سرمنشي توب یو له اتو کاندیدانو څخه دی چې تر ټولو مخکې د دې مؤسسې د عمومي اسمبلی له غړو سره مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو. د جورجیا ایالت د محبس مسؤول بروس چټمن وویل د قاتل کند فلاټس مړینه تیر ماښام وروسته له دې اعلان شوه چې پیشکاری ورپیل شوه. فلاټس اعتراف کړی و چې د 1989 میلادي کال په جنوري کې خپل گاونډي وژلې ده. فلاټس په جورجیا ایالت کې 4م او په درست امریکا کې 12م کس دی چې سش کال اعدامیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه او اوریدل په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 7 باندې تدخیص شوی. په راپورونو کې اوري د افغانستان لوی درستیز وایي د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در تر و پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
پا کندوز که دوری حمل میاشته لومړی و پوزی عملیات رواندی.
نه هتیا نفر منگ دشمن تلفات دلتنی او تقریبا یو شلشل نفر زخمیان دیم.
بل امنیتی راپور داده چې د کونړ په سرکنو او مرور ولسوالۍ کې له سهارا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان قواو خپل ملاتړ څرګند کړ.
انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې مستعفر یو، تاسو یوازې نه پرېږدو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې تیر کال یې تر سلو زیات قاچاقونکي نیولي.
هغه قاچاقبران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي.
نور مطالب هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واوري. تاسی ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلي جوړ د ماشم تر او بجو پرې دوام کوي هر ورځ پر امدغه صفو د ماشم تر او بجو روسه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي سات قادر جلالوف د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز وایي د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصه طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي قدم شاه شهیم نن خبرلانه تول چې دغه پلان هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت دی د جګړې 15 کلن پلان پرون د افغانستان ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله تصویب سو تفصیل د قسیم سولمل پر رپورت کې
په افغانستان کې د نامنوی زیاتېدو حکومت اړ کړ څو د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره 15 کلن جنگي پلان برابر کړي افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده دغه جنگي پلان د وارسا په غونډه کې نړیوالو ته وړاندې سي د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره دا ډول پلان ته ضرورت شته
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که بعد
به وی موږ 15 کلن پلان جوړ کړی کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپل نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرح او پلان وړاندې کړو زموږ دغه پلان یواسي او یواسي د افغانستان د امنیت د ټینګښت بیا رغونې حکومتداري او مشخصا د تلپاتې سولې لپاره دی موږ غواړو په خپل دې پلان سره افغانستان ته پایدار امنیت راولو
پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان به وجود بیاریم
د وارسا کانفرنس د روان کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي او حکومت به پکې خپل جنگي پلان وړاندې کړي شغلی شهیم همدارنګ ویل د شفق په نوم د افغان ځواکونو عملیات هم د اوس د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي چې هدف یې د تلپاتې امنیت راوستل دي نوموړی ویل چې دا عملیات د اپریل په 2 نیټه پیل شوی او په وینا یې تر اوسه شی لسته راوړنې درلودې د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وزیرانو په شورا کې تصویب سو په دغه پلان کې دوست او دشمن په مشخصه توګه تعریف سوی دی د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه پلان کې راغلي هر هغه ډله چې د حکومت په وړاندې وجنګی شي هغه دشمنان دي د پداسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په ورته وخت کې د سه‌شنبه په ورځ د عمري په نوم په ټول افغانستان کې پسرلنی پوځي عملیات اعلان کړل خو د افغان پوځ لوی درستیز د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو پروپاګند بولي او وایي چې لدې اړخه جدي اندېښنه نسته د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم خبر اعلان ته ویل چې په روان کال کې به په ځینو سیمو کې نامنۍ وي خو په وینا یې کومه سیمه به د طالبانو لاسته ونه لویشي
ممکن ما در سال پیش روی هم مثل سال گذشته
دوی شای موش پر روان کال کی هم در تیر کال پتیر پا زینو سیمو کی در زینو نامنه شهیدان ووسو خو موش با دسترو سیمو در سقوط شهیدان و نووسو زکه چی موش در زیان منو که سیمو لپار خاص امنیتی تدابیر پا پام کلرو تاسو انشالله جاتا ووسی
شما انشالله مطمئن باشین
شغلی شهیم ویل چې اوس مهال د افغانستان امنیت مخ په شکه دوه دی او زیاته کړه چې د تیر کال د ژمي پر مهال وسلوالو ډیر هڅه وکړه چې خپل ستراتیژیکو هدفونه ته چې د زیاتو سیمو نیول د خپل حضور پراختیا او افغانستان ته د اډول اشتول دي ورسېږي خو نو موږ ویل چې وسلوال په خپل د اهدافو کې پات راخلل
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي پر دغه جنگي پلان پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو چې ولسمشر محمد اشرف غني مشري کوله پر جنگي پلان په داسې حال کې بحث کېږي چې وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د جنگ او نښتو راپور ورکول سوی دی په کندز کې د ملي اردو چارواکي وایي په هغه پوځي عملیاتو کې چې د روان کال له پیله په دغه ولایت کې روان دي نږدې سلطنه وسلوال وژل سوي دي د دې په خبره په دغو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال ټپیان سوي هم دي په دغو عملیاتو کې چې لا هم روان دي ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي تفصیل د اجمل آریان په راپور کې
په کندز کې په روان عملیات کې 200 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي دغه عملیات په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د روان کال د حمل یو ریمیاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري د پامیر د شلمې فرقې د لومړی لواء قماندان ډګروال منګل راحت په سیمه کې رسنوی ته وویل چې په دې عملیات کې نږدې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي همدارنګ یو سلو شل تنه ټپیان سوي دي
دا کلی دا منطقه ټول د دښمن تسلط لاندې دا چې به تر ول دي چې دلته ډېر کلکه مستحکمه مورچې درلودي او دښمن هم له دې منطقې نه شاته کړی دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړي دي نه هتیا نفر موږ د دښمن تلفات دلته لري او تقریبا یو سلو شل نفر زخمیان دي او څو کلم ترې آزاد کړی دي
د ملي اردو د لومړی لواء قماندان زیاته کړه چې په دغه عملیات کې د تلوکې سیمه د زرخرید سیمه د الچین سیمه
همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر نورې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
دلته کلی داسې ډېر عام خلک ژوند کوي دلته چې دلته دا خلک له دې کورونا وتلي دي او دا ټول دا ساحه په مین باندې فرش وه، مینونه وو، سختې مورچې درلودې. دا منطقې هم ترلاسه کړه ومنیو تقریبا اتیا دانې مینونه موږ له دې ځای راایستلي دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړی ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې اتیا حلقې مینونه هم کشف او شنډ شوي دي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو درې حامیز غروال موټرونه، دوه رادی رینجر او اته رادی موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. ډګروال منګل راحت وویل چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام ولري سوچ د دې ولایت ټول سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه نه وي تصفیه شوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په سرکڼو او مروره ولسوالۍ کې له سهاره د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. چارواکي وایي په دې بهیر کې څه باندې لس تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په څیر نن سهار بیا د سرکانو او مرورې ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دښمن 13 مړي او 28 زخمیان لري. په وژل شوو او ټپیانو کې د مخالفینو کسان هم شته دي. په جنگ کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ټپي شوی. قومندان وایي د غرمې تر 11 بجو په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې خال خال ډزې روانې وي. د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د سرک په اوږدو کې هم مخالفینو سره جګړه شوی، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سهار تر لسو بجو ورته د سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون اته ټپیان راوړل شوي دي.
موږ تر اوسه پورې اته زخمیان راوړل شوي دي. 15 کسه چې غیر ملکی دي او دا درې نفر چې دي ملکی دي. حالات یو درې څلور نفر چې دي د دې وضعیت ډېر بدعت ور نه دی، خو بیا هم
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته دا وکړ چې په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې ملګرو سهار وختي جګړه پیل کړې ده او په دواړو ولسوالیو کې یې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولې دي.
په کونړ کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ازادي راډیو خبری ساعت له 4 تر 5 بجو خپریږي. د خبری مطالبو تر څنګ د اوریدونکو نظرونه او د تحلیل کوونکو مرکې پکې اوریدلی سي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه سوې غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پر بل انتقاد وکړ چې ګواکې خپل رسالت یې نه دی ادا کړی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې.
کته هم لوړاندې دا ډول ډېرې غونډې جوړې شوې دي، خو په اوس ورځو کې چې جنگ لشکرګاه تر پولو را رسېدلی دی د امنیتي ځواکونو څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو ملاتړ ډېر مهم بلل کېږي. د هلمند د اوقافو د ریاست او علماو د شورا په ګډه نیول شوې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشران هم راټول شوي ول او د حکومتي سرتیرو څخه په سر او مال ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي د روان جنگ یو اړخ د همسایه ودونو مداخله ده، نو ځکه قومي مشران د دې جنگ په ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دغه تاریخي مسؤلیت په اساس چې د زمانې په وړاندې لرو، دغه مسؤلیت له مخې چې زموږ پلرونو او نیکونو تیر کړی دی، داسې اعلان کوو چې موږ مسؤلینو او زمامدارانو هغه څوک چې د امنیتي ځواکونو په سر کې قرار لري تاسو ته وعده درکوو. تاسو هم تکتیک وکړئ، داسې یو ریزرو قومي ځواکونه باید تاسو ولرئ چې د ضرورت په وخت کې هغه تاسو تر شا په هر سنگر کې چې ضرورت وي. انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې موږ تاسو سره یو. تاسو یوازې نه پریږدو.
سره له دې چې د هلمند دیني عالمانو څو ځله وړاندې هم په دې نوم غونډې کړي دي، خو کتونکي وایي دا ډول ملاتړ یوازې په الفاظو کې پاته شوی دی، او هغه دیني عالمان او ملایان چې په ولسوالۍ او لرو سیمو کې مسؤلیت لري عملاً د حکومت په ضد منفي تبلیغات کوي او د امنیتي ځواکونو سرتیري د پردوی اجران او مزدوران بولي. د هلمند دیني عالمانو د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل په دې ولایت کې روانه جګړه د پردیو د ګټو او د ولس په زیان ده. که څه هم یو شمېر قومي مشرانو پر دیني عالمانو تور پورې کړ چې د خپل رسالت له مخې کار نه دی کړی، خو د هلمند د علماو د شورا مشر مولوي خدای نظر وایي د حکومت د ملاتړ په خاطر یې قرباني ورکړې دي او د دوی پر فعالیتونو سترګې نه سي پټېدلی.
تر دغه حده پورې موږ په دې کې کار کړی دی چې مسلمان افغانستان د افغانانو دی، د خارجانو نه دی، او افغانستان د دغه دپاره دی چې مسلمان جوړ شي او موږ خوشحاله کښې وغ
حکومت همېشه د افغان ځواکونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی دی، او په دې وروستیو کې دغه کسانو او ډلو د ملاتړ اعلان هم کړی دی چې د وسلوالو په ضد پاڅون کوي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشران په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد د خلکو پیل شوي پاڅونونه د حکومت د نه پاملرنې له امله بې نتیجې له منځه تللي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د امنیه قومندانوي د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشه یي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشه یي موادو سره یو ځای نیولي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثي وایي چې په دغو نیول سویو قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له محمد ولی غوثي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په تیر کال کې مهمې لاسته راوړنې څه وې.
د تیر کال یعنی دیارلس سوه څلور نوي کال کې موږ ته 225 واقعې لرو چې په کمیت نښو د 209 نفره مزنونین دي. 168 واقعې مو استناف څارنوالۍ ته استولي دي، 15 واقعې مو څارنوالۍ ته لیږلي دي. په دې کې 122.5 کیلو هیروین دي، 402 کیلو مورفین دي، 2,818 کیلو تریاک دی، 28,244 کیلو چرس دی. دغه اوس موږ تیر کال راسته راوړین.
او د روان کال لاسته راوړنې مو څنګه دي؟
د روان کال 22 واقعې لرو، 9 تنه مزنونین لرو.
تاسو په روان کال او په تیر کال کې د یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبره وکړه، په دغه قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي؟
په تیر کال کې مو 15 تنه لوی قاچاق بخوران داسې ګیره کړي دي. هغه قاچاقبران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې وه، نو دوی موږ ته داسې ګیره کړي دي.
دوی په څومره کچه قاچاقبران وه؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار و؟
د دوی د افغانستان په پخو سطحه و. یو تن هغه لوی قاچاقبر و چې و هندوستان ته یې مواد لیږدول.
موږ اکثره وخت داسې رپورټونه درلودلي دي چې د ښار په منځ کې آن ولایت ته نږدې په جاده کې د نشه یي توکو کاروباریان پر محتاجینو باندې مخدره مواد پلوري. ستاسې مدیریت ولې په دې اړه اقدامات نه کوي؟
تاسې شاهد یاست، تېره ورځ دوه نفره موږ داسې ګیره کړي دي. په عام ډول په هیڅ صورت کې نه منم نسته، او ما د کندهار د ښار و خلکو څخه مې غوښتنه ده او همیشه از ما سره همکاره دي، همکاري کړې ده چې ساقیان یا کوچني مخدره توکي خرڅونکي ما سره همکاره دي راشي، او بیا مې هم غوښتنه دا ده د دې دپاره چې تقاضا کمه سي. موږ د معتادینو یو مرکز جوړ کړی دی د ډنډ په ولسوالۍ کې چې معتادین جمع کوو د ښار څخه، هلته اچوو چې سیاتي عمده او د کندهار د امنیې قومندانۍ پولیس دي تداوي کېږي، په دې منظور چې تقاضا کمه سي.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثي و چې ویلې په تیر کال کې په دغه ولایت کې تر سلو زیات قاچاقبران او د نشه یي موادو کاروباریان نیول سوي دي. اوس به قسیم سولمل راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپله سرمقاله د طالبانو لخوا د عمري په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه یې پردیو ته رسیږي. د مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید دې ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغان وژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټې را بډوهي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي: آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفا ورکړی وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسؤلین په تېر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خطر د استجواب لپاره په وار وار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او له دې لارې په افغان حکومت د خپلو غوښتنو منل غواړي.
په کندهار کې د زړه د ناروغۍ د زیاتېدو پر مسله بحث وسو. په دې اړه دوه ورځني سیمینار کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې هر کال ګڼ کسان په دې ناروغۍ مري. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې:
د مالګي او غوړي ډیر خوړل، کم فزیکی حرکت، تفریح نه کول، خواشینی او دې ته ورته نور هغه عوامل بلل کیږي چې انسان د زړه په ناروغۍ اخته کوي. د طبي معلوماتو په اساس هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له ډلې دې زړه مړ کیږي. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د داخله څانګې مسؤل ډاکټر عبدالواحد وسیق د زړه د ناروغۍ لوی لاملونه داسې بیانوي:
افغانستان کې تقریبا د کاله 10,000 تنه د دغه ناروغۍ له کبله څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. فزیکي فعالیتونه باید زیات کړل سي، د ډیرو غوړو خوراکو د خوړلو څخه باید مخنیوي وسي، د مالګه په زیات اندازه باید ونه خوړل سي.
د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د هیواد په کچه د زړه د ناروغانو متخصص ډاکټران په کندهار کې راټول سوي. دوی په همدې اړه په یو دوه ورځني سیمینار کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل.
د زړه د ناروغیو متخصصین خپل پریزنټیشنونه د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي استادان او هغه چې د کابل څخه تشریف راوړي دي، نو موږ چې ډاکټر صاحبان به په دې کې خپل د دوه ورځو لپاره علمي کنفرانسونه او علمي پریزنټیشنونه ورکوي.
د نړۍ په کچه 10,000,000 وګړي د زړه په ناروغۍ اخته دي چې هر کال 8,000,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډرامه ننداره ته وړاندې سوه. دغه تیاتر د بریتانیا د سفارت په همکارۍ جوړ شوی و. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې:
برتانوي هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملیټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې سوه. دغه کیسه د بریټش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې سوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغې ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابدي ډنمارکي شهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي، د افغانستان له کیسې سره شایي تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملیټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي حکومت د سولې په باره کې عامو علماو ته بلنه ورکړې چې منځګړیتوب وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر ژمنه کړې وه چې د کونړ د انګام ولسوالۍ به تصفیه کوي، خو په دې ولسوالۍ کې اوس هم وسلوال تحرکات لري او ناامني ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي په څمکنۍ ولسوالۍ کې د ګڼو مخابراتي شبکو فعالیت محدود سوی او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. مظلوم یار له هلمند لیکلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سیند اوبو ډېرې مځکې وړې دي، یو دولتي هیئت به راسي او اړو کسانو سره دې مرسته وسی. او شفیع جان له خوست څخه لیکلي چې نوی پسرلی افغانانو ته د جنگ د زیر پر ځای د سولې زیری لري. چلو نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اسمت ساروان نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي. له سوریې څخه یو ور بیا ویشتل شوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لاری د ټکرېدو له کبله لږته لږه 19 تنه مړه شوي دي. وروسته له دې چې د روسیې دولتي خبري اژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نه لوړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. ملګرو ملتو د نوي سرمشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د سارک غړیو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونی استازو په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو څخه د ګټې اخیستلو په هدف نن خپل نظرونه د یو کانفرنس لاري شریک کړل. په دغه کانفرنس کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو، د سارک سازمان رئیس سواراج ویدیا ویل چې په افغانستان کې باید د پانګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وشي. ښاغلي ویدیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان باید راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبی اسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک په رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې شاوخوا 8% تجارت په ځانګړي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دغه خونې رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي له امله سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نه راوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران، روغنیات او یو شمیر نور اموال چې پخوا له افغانستان پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي، ځکه د پاکستاني تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 4.4 افغانۍ.
دا و اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړني غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي هڅې وکړي. حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی، جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس واراج وی دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروري ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکي پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله ده چې سوداګري او اقتصادي وده د پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، موږ نشو کولای چې د تجارت ته، سرمایه گذاری ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان، د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبله 19 کسان مړه شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې پوره سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دو ماشومان او دو ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پېښې ټپیان د پېښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، خو د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرېس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پېښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پېښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او لامل یې خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارون ته مټ شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارون ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورماله شکل وده وکي او انکشاف وکي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت د په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مسله قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې، په سرکونو کې کار کوي، او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخه دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو مو دوکومنت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شاقه کارونو اصلي لامل څه دی، او آیا سوال کول ته موږ شاقه کارونه ویلی سو؟
بلی پخپل کدایی چه داد یو شاخه کرده پر ماشمان بنده چه دی یو چه دخواه گمارل کیگی ورطویل کیگی چه تا دلتا بدرگه پا دیر ساعت ده پاره یا دشپی یا دورازی پخنه یخنه که پا گرمه که ده ده پاره چه ده تا عیدت زیاد شی یو دخل کنه گدایی وکده پا دستی حل که ده چه منگوی وی چه ده افغانستان ده سی قانون پنه سلوی ختم اماده که ویل سی ویدی چه پر ماشمان بنده کار ممنوع ده اوه سوک نشی که ولی چه پر ماشم کار وکی خدا غا قانون چون اجرایوی زمانت نلری نو سوک نشی که ولی چه پا ده حکل سوک چه تا سرنوالی اقامه دعوه وکی او اغا خلکو تا جزا ور کرسی چه ماشمان کار تا گماری ده افغانستان ده کار پا قانون که سقیله سنایه کار ده پر اتلس کلنه سن غوره سویده چه ارسوک چه اتلس کلنه سن پوره کری وی اغا که دایسی چه سقیله سنایه که کار وکی همدارنگ خفیفه سنایه که پینزلس کلنه سن تکل سویده چه ده پینزلس کل خوان سوکوی اغا کولش خفیفه سنایه که کار وکی او ده ازدکره ده پر کار چه که وی ده سوالس کلنه عمری باید پوره کری وی اغا ده ازدکره ده پر کار کولشی او همچنان با وجود چه دا قانون وضع شویده پا افغانستان که اما بیا هم مگوری چه دیره مشمان ده سرک پا سر کار کوی ده خیخت پا داشونه که کار کوی او دا موتر چی منزی پا یخنه که دا پا گرمه که دوی دریگی بازار که طول ورز گرزی دا طول که شاقه کارو ندی منگه هیلمن یو چه حقا دا فاتر یای داره چه دا مشمان دو حقوق پا حقل کار کوی دو دوی دا شاقه کارون مخنوی وکی سوچ مونگه و تاس پراتون که و که ولی سوچ زوانان باید دا شاقه کارون خلق نوی او نورمال زوانان وی او دوی دا شاقه کارون سخه مخنوی شوی
معروف سیب دا ورسته پشتنی پتوگه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شاخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د پاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی فقط تصویب پاتې دی په دغه قانون کې هیله من یم چه حقا کارونه چه پر مشمان بانی تعمیل کیگی دا حقا عاملین باید جزا تاکل سویوی او همدارنگا دمونگا حقا حمایتی قوانین باید اجرایی زمانت ولری سوچوک اولیسی چه مشمان دا شاقه کارون سخه وشغوری او هیسوک زانت حق ورنکی چه مشمان پا شاقه کارون باندی وگماری او دوی راتلون که مخاطره توا چه وی دا پدس حال که چه افغانستان یو سال ات درشم او یو سال دو اتیایم کنونسونونه چه دقیق کنونسونونه ده مشمان پر ورانده ده پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه بانده ممانعت لگل سویده و همدست حق حد اقل سن کار پده پده کنونسونونه که تاکل سویده چه افغانستان دولت چون ده کنونسونونه امضا کرده او پخواه هم کنونسیون من کنونسیون حقوق اطفال امضا کرده و د ماشومان په حق له چون ډیر قوانین بین المللي قوانین امضا کرده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومان سره سرکار لري ډیر زیات توجه وکي او کوشش وکي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري
قدر منوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي علت او اسباب یې څه دي که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي، څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږۍ شبکې د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږۍ شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه خښ شوي ده.
دا مرض مې د وینه مې کایوله، ټوخیدم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغنه وټوخیږم چې سامي د شپې شي پرتان سامي بنده سي وچس هلک مې وچسي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خو ورکه څه یې راڅکي. ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چې کېدی، زړه تنګولی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفه سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کې نسم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم، اوس د بغل مې درد کوو. د منګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې مونږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم. زه دلته راوستم، اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، نرسه ماشومان ته خواړه ورکول کی. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل میده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزه چې دې د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې ده، یا د خو اخې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې ده. هغه چې خپل تصمیم نیسي هغه غوړي. سون زده ده کچیری دا خزی لارم شی دغه د توبرکلوز تداوی یا منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. کچیری دغه وخت خ تعقیب نشي د کی یا ناغگی مس راشه د دې سبب کیږي چې د مرز برته د شخص په مرز مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د خستل د پر باید هر ورځ مراجعه وش کلینیک ته یا صحی مرکز ته. کچیری او مور په توبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید ته انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي، دا مرض مری دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي د ټوخي سره دا میکروب ډېر خواره کیږي.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه وو باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی دا وقایت پخوا هم موجود و، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوی کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 2000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغانې دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه وو په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادی توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیکي اشتباه دی د چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامدار ده، دواګانې ډېر قیمتي ده، دلته دوا مفت ده. ناروغان دپاره خو کوست تدویه تقریبا سلیش میشته ده تقریبا دریسونه زیات ناروغان مکتور سپوره ای موږ دوا لاندې دي په حساس توبرکلوز کې مېرمنه د 15% شاوخوا کې دي سرونه او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي یعنی کدریسه ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو په دې کې تقریبا 190 کسان د خزینه ناروغان تشکیلوي.
ډاکټر منګل د سل ناروغي په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای امامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغي په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقف پور چې په غوږ کې مولای سیبان هم را سره دی حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای سیبان ته وظیفه ورکوو چې په غلنډه جمعه کې شرایطي هلته د غیر لارې تبلیغات وکړي. د مولای سیبان تبلیغات ډېر موثر دي او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
نو اوریدونکو کاچیر یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته خای چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي په وخت او زمانه ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.